طالب هم لوستل یو کتل شي فلمونه هم شته او ویډیوګانې هم از دې راډیو د سهار لوو بوجوده ما خام تر وو بوجو پوری اوریدل شي وړاندې دې از دې راډیو 219 پروګرامونه لرو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د واجی صندوق یونیسف او د حقیقت صدې د حقیقت صدې په 19 پروګرام کې مو دازل په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه له استازي سره خبرې کړې دي خو تر دې مخکې زو شعر او ادب ته او میلو ته لکه څنګه چې مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل په ننګرهار کې نن د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره پیل شوه په دې اړه زما همکار اجمل تورمان له وتلي لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه کړې او لومړی د دغه مشاعرې په اړه د هغه نظر پوښتنه ده
ډیره ښه خبره ده یعنی د ژبې لپاره د ژبې د بهیرونو د ژبې د پیاوړتیا لپاره دغه څه مشاعرې بیا دغه څه دودیزې مشاعرې چې په هغه کې سلګونو شاعران د نظر خواندان لیکوالان کرکتون کې راځي ژبې ته ډیر سره رسیږي که موږ تاسو فکر وکړو کوزه پښتونخوا کې دغه پښتو ژبه چې هلته رسمي ژبه نه ده یعنی په دولت د حکومت ژبه نه ده مګر دغه هلته همدې مشاعرې ژوندې ساتلې ده همدغه رواج یعنی د مهاجرت نه وروسته دلته ډېر دود شو که څه هم مخکې له مهاجرت نه هم وو خو اوس ډېر پیاوړی شوی دی زما په نظر باندې یعنی په لسګونو لیکوالانو شاعرانې پیدا کړې دي همدې غونډو همدې مشاعرو نو زما په نظر باندې دغه د نارنج ګل دودیزه مشاعره هم ډېر رول لرلی شي او دا خو ډېره ښکلې او ښایسته په دې هم ده چې ډېره سابقه لري د په خوانه یعنی هم د ظاهر صاحب د دې وبخې دغه وختونه د وسان د وختونو نه د وطن کې روانه ده اوس تر اوسه پورې روانه ده نو اثر یې ډېر ښه دی خدای دې وکړي چې په ښه فضا کې وشي په امن کې وشي ښه شعرونه پکې وویل شي او بندیز نه وي شعرونه باندې او دغه څه د شعر په ځای دغه څه تغزلي ادبي
بله کاروان څه پوتره په خیم دې موضوع ته ما اشاره کوله چې په خو دغه شعرونه باندې بندیز نه او دغه مشاعره به چې و د آزاد و هر چا به چا ډول شعر ویلو خو په دې روسي کې فکر کوم چې ډول سانسور رامنځته شوی دی سس په نظر دغه مشاعري باید آزاد وي سانسور یې څنګه خېتر سره کېدل شي
نو سانسور خو په کار نه دی په شعر او په هنر کې خو بیا د خبره ده چې نو د شاعري هم دغه صدا تاسو ته پته ده چې یعنی هر څوک پښتو ژبه آسان دا په پښتو کې په اسانۍ سره وزن او قافیه او ردیف دغه خو تیارې ده شي مګر هغه په شعر کې دغه څه باید وي چې هغه کې یو تغزل هم وي شاعرانه خونام پکې وي د دې ترڅنګ باندې یو توحید او سپکاوی هم پکې نه وي د وطن د مینې خبرې که پکې وي د یو ښه پیغام که پکې وي هغه خلا نور لا نور مګر دا شي چې یا کرکې راپاره وي یا فاصلې راولي یا اصل شعري خبرې هغه خو نو بیا خیم نه دي زما په نظر باندې یعنی هغه کلام په شاعرۍ باندې په لفظونو باندې بندیز خو بیخي بده خبره ده خو دغه څه هم باید نه وي چې دا چې په پښتو کې په اسانۍ سره هر څه وزن او قافیه او په اصطلاح هغه منظوموالی راتلی شي په اسانۍ سره نو خیال او فکر او شاعرانه والی ته هم باید پام وشي
بله کاروان صاحب پخوا دغه نارنج ګل مشاعره په ننګرهار کې ده وروسته د هغې نه نورو ولایتونو ته هم دغه مشاعرې وغځېدې مثلا مڼه ګل سنځل ګل انار ګل فکر نه کوئ په دغه نوم کې یو ډول کلیشي انتخاب نه استفاده شوې ده
والله دا خبره خو ده ستاسو خبره به ځای ده د ښه نوم پیدا کول هم ډېر مشکل دي ځکه چې هغه څه مثلا چې هغه موږ تاسو ته ښکلي ښکاري هغه څه ډېر تکرار شوي دي اوس دغه د ستوره سپوږمۍ یو مثال ګل والسو یعنې دا ښایسته نومونه دي مګر د ډېر تکرار له وجې نه کلیشه شوي دي په نوم کې ډېر پام پکار ده ډېره توجه پکار ده ساده نوم دی وي خو چې یو ښه نوم وي په اصطلاح یو ښه هغه ولري یو ښه لیدلوری ولري دغسې کلیشهیي نه وي یو نوی وي په اسانۍ آسان نوم دی وي خو چې ډېر کلیشهیي نه وي نو دا نومونه دا خبره ښه ده چې یعنې نومونه تکرار شوي دي کلیشهیي شوي دي خو خیر بیا هم یعنی هغه راغونډېدل چې په هر نوم وي ژبې ته هم ګټه لري او په دې حالاتو کې چې زمونږ او تاسو د وطن له ډېر ذلیل او له ډېر یو غمجن حالت سره مخ دی نو یوه خوږه خبره هم اثر لرلی شي په زړونو باندې چې په لفظونو کې اخلاص وي هغه خو لا ښه اثر لرلی
لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان سره په ننګرهار کې د نارنج ګل د دودیزې میلې او مشاعرې په اړه مرکه وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمدی له شکین ولسوالۍ څخه لیکي په پکتیا کې باید سږ کال سم کار وشي، ځکه چې په دې تیرو ولسو کلونو کې په دې ولایت کې سم کارونه نه دي شوي. راشد له بالامرغاب ولسوالۍ څخه لیکي چې زموږ په ولسوالۍ کې د پولیو واکسین تطبیق شو خو کارکوونکو یې له موږ سره سم چلند نه درلود. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي بیکاري په افغانستان کې ډیره شوې او ډیر خلک د پیسو د پیدا کولو لپاره د مخالفینو لیکو ته ځي او له جنګ جګړو څخه پیسې ترلاسه کوي. دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې مو راستولي و. پیغامونه هره ورځ راستوئ، کور مو ودان خو که لنډې راواستوئ ډېر به خوشحاله سو. نور د راپورونو د او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو. د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له سفیر سره د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مفصلې خبرې واورئ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف 19 پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو، پاک چاپیریال کلیوی خو کلی ښکاری، لبل پلاوه د روغ صحت لپاره هم ډیر مهم دی. ډاکټران وایي چې ناپاک چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي. نن له موږ سره میلمه د روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا مسول ډاکټر راز محمد دی. په پیل کې ډاکټر صاحب، تاسو خپل دغه د افزول سی پاک له معلومات راکړئ.
په عمومي توګه نظافت یو شمیر کړنو ته ویل کیږي چې د روغتیا ساتنې او روغ ژوند سره تړاو لري. نظافت په دوه برخو باندې ویشل کیږي، یو شخصي نظافت چې په دې کې د ویښتانو، بدن، ګوتو، پښو، کالیو پاکوالی او همچنان د میشتنی عادت نظافت شامل دی، او بله برخه یې د محیطي نظافت ته چې په هغه کې د کور د پاک ساتلو او د ټولنې نظافت شامل دی. او حفظ الصحه په عمومي توګه د انسان او حیوان او نور محیط فضله موادو په سمه توګه ځای په ځای کولو او د هغې لپاره د سهولتونو او خدمتونو برابرولو ته ویل کیږي.
خراب نظافت په روغتیا، بیا په ځانګړې توګه د ماشومانو په روغتیا باندې کومې بدې اغیزې کولی شي؟
باید ووایم چې د افغانستان د ماشومانو کې چې ډیری ناروغۍ رامنځته کیږي، هغه اکثره د خراب حفظ الصحه او نظافت لکبلوی ناسناسته د کلمو، چنجیان، کولرا او په افغانستان کې نورې معمولی ناروغي دا چې د یبزل صحی او نظافت او پاکو بوت د لاسرسي د نشوال لکبل رامنځته کیږي، دا په عامه روغتیا باندې امراض یا د ناروغي دروند بار دی او د دې لکبل غن شمیر ناروغي رامنځته کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د تخمین لمخې 50% د خوارزواکۍ پیخې د مکرر ناسناسي د کلمو د چنجو لکبل رامنځته کیږي.
یعنی چې دوی پاکی په نظر کې نه نیسي لدی عمله.
او دا چې دوی پاکی په نظر کې نیسي له دوی عمله دوی د ناسناستی باندې اخته کیږي،
بیا بل اخره دوی خوارزواکي،
بل اخره دوی په خوارزواکي باندې اخته کیږي.
دا څنګه له یو ماشوم نه بل تلیک ډول کیږي؟ آیا امکان شته؟
او به افزول صحه او نظافت د هغه سیزونه دي چې موږ سره په ورځنی ژوند کې سر کار لرو. که چیرته غایته مواد په سمه توګه باندې ځای پر ځای نشي، یا په یو محفوظ کنارب کې سړی حاجت رف نه کړي، یا په آزاد فضا کې حاجت رف کړي، نو مچان زی په غي باندې او مستقیما د میکروبونه راوړي خوړو ته راوړي. کچیرته د حاجت رفع کول نو ورسته لاسونه پرې نه منځل شي، نو خپل د ککړ لاسونه د دې سبب کیږي چې میکروبونه او واخلو، او همدارنګه هغه مایات یا اوبه کچیرته په خوندې توګه تصفیه یا پاکی نشي، نو هغه د دې لامل کیږي چې ماشومان ته یا لویانو ته د ناروغي انتقال وکړي.
د خو هغه انتقال څه چې هغه د محیط له طریقې ماشوم ته انتقالیږي، په خپل یو ماشوم په دې ناروغي اخته ده، آیا بل ماشوم ترې نیسي دا ناروغي ساري ده؟
د خراب صحیح نظافت او بوله کبل رامنځته کیدونکې ناروغي ډیره وخت ساری نه، په دې کې ډیر کم شمیر داسې دي چې هغه ساری دي. او ساری مثال مونږ داسې ورکول شو چې یو شخص چې لاس خیرن وي، بل کس تکاله چې لاس ورکوي، نو هغه میکروب دی هغه یو شخص نه بل شخص ته انتقالي. یا مثلا دغه کس په سینه بغل باندې اخته دي، کله چې هغه ټوخیږي نو خولې ته لاس نیسي، کله چې خولې ته لاس ونیو نو د خپل میکروبونه دا راخلي او مستقیمه بل کس ته ور انتقالوي.
څنګه به په دې وتونی ګو دغه کوم ناروغي چې تاسو یاد کړی ډیر خطرناک هم دي، له دونه مخنیوي وکړو؟
په ساده توګه کولای شو چې د دې ناروغیو او مخنیوي وکړو. د هغه جملې څخه د لاسونو پریمینځل دي. دا یو باید موږ خپل عام عادت وګرځو چې د حاجت طرف کول نو ورسته باید لاسونه په صابون پریمینځو، د ډوډۍ د خوړو نه مخکې لاسونه په صابون پریمینځو. حتی میندې داسې فکر کوي چې د دوی د ماشومانو غایته مواد میکروبینې دي، ځکه دوی خو خواړه نه خوري، یوازې د دوی شیدو اخلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه تر ټولو ډیر خطرناک دي. حتی د پمپر تر بدلول ورسته لاسونه په صابون باندې پریمینځي، او د حیوانات سره تر اړیکې ورسته چې ډیرې کلیوالې سیمو کې خلک د حیوانات سره اړیکې لري، نو باید لاسونه په صابون پریمینځي. او د دې ساده صابون د لاس پریمینځلو په واسطه مونږ کولای شو چې څلیریش سلنه د سینه بغل ناروغي او څلور څلوېښت سلنه د اسالاتو پیښې راکمې کړو. او که چیرته په دې شکمنې چې دوی اوبه پاکې نه دي او دوی د ناخوندي سرچینو څخه لکه د کاریز نه سرخلاصي چینې نه یا داسې یوې څه نه چې سر خلاصي او حیوانات ورته سي یا شاوخوا ته اوبه ورته په اسانه باندې ورته لیدلی شي، د داسې سرچینو نه اوبه ترلاسه کوي، نو ښه خبره دا ده چې هغه د مصرفولو مخکې هغه یو ځل وی شي، یا دا چې هغه فلټر کړي، یاد مستدا چې د لمر وړانګو ته کې دي مستقیما دی او څو وخت لپاره تر څو هغه اوبه پاک شي او به ورنه استفاده وکړي. اوس په بازار کې تقریبا په ډیرې ځایونو کې د کلورین محلول پیدا کیږي چې کولای شو دغه په واسطه باندې موږ خپل اوبه پاک کړو. او همدارنګه د خوړو پاک ساتل، کله چې خوړه تیار شي هغه باید په منظمه توګه یا وپوخول شي چې ماشی او مچان دوی ورته پاسانه ورنشي. او بل دا چې کله خوړه تر مصرف وروسته پاتې کیږي یا پاتې شي، خوړه باید دویم ځل کارولو مخکې په سمه توګه ګرم کړي، حتی داسې چې هغه سمه توګه باندې وخوټول شي. او کله چې خواړه تیاروي د هغې نه مخکې باید لاسونه په صابون ورته پریولي او خامو پاخه خواړه د بل څخه جلا وساتي.
تاسې له سړو خوړو نه یادونه وکړه، کله چې له یو وخت نه بل وخت خواړه پاتې کیږي، د دې خوړل څومره مضر دي؟
کله چې خواړه د یو وخت نه بل وخت پاتې کیږي او کچیرته په سمه توګه باندې ونه ساتل شي، نو که سرې خلاص پاتې شي یا لوڅ پاتې شي، نو ډېرې میکروبونه راځي د هوا لارې پدې کې ورولویږي. په داخل د دې خوړو کې دې سبب کیږي چې ځینې خطرناک سحرجن مواد رامنځته شي او هغه یا د دې خوړو خپل شکل تغیر وکړي. نو په دې خاطر باندې اول خو دې کوشش دا وشي چې خواړه په وخت مصرف شي، دومره اندازه باید پاخه شي چې هغه وخت سره مصرف شي. او کچیرته به دې هدف فطري چې وساتل شي دې وخت لپاره، نو ښه خبره دا ده چې هغه خواړه په یو سمځي کې لکه یخچال کې چې هغه ته د مچانو د داخلېدو چانس نشته وساتل شي په هغه معینه درجه د حرارت کې. او کله چې بیا ځل ګرمیږي یا بیا ځل کاری، نو باید په سمه توګه باندې ګرم شي.
د روغتیا وزارت د پاک چاپیریال د درلودلو لپاره کوم پروګرامونه لري که څنګه؟
عام روغتیا وزارت کلیو پراختیا د وزارت سره په ګډه ګډ پروګرامونه لري چې پاغې کې یو د ټولنې پر رهبرۍ باندې بشپړه حفظ الصحه ده. په دې کې کلیوال خلک دي ته هڅول کیږي چې خپل ځان ته تشناب جوړ کړي، خپل ځان ته د لاس پریولو یا لاس پریمینځلو ځای برابر کړي، خپل صابون ځان ته واخلي تر څو خپل لاسونه پریمینځي. په دې پروګرام کې د کلیوالو سره مرسته نه کیږي، صرف هغوی ته معلومات ورکول کیږي او دا هغه معلومات چې بلاخره د غوی په چلن کې بدلون راځي. او یو ځل که موږ د چا چلن بدل کړو هغه دوامدار پات کیږي.
اکثره خلک فقر، غربت، بیوزلی د دې لامل بولی چې دوی ځان ته پاک چاپیریال نسی برابرولی. مثلا تاسو له تشنابونه یادونه وکړه، په کومه طریقه تاسو دوی نسی جوړولی؟ په دې اکله تاسو څه وایي؟
پروګرام نشم یادونه وکړه د اجتماعي مباحثې یا د ټولنې پر بنسټ د ټولنې په مشرۍ بشپړې ځل سه. په دې پروګرام کې موږ د کلیوالو څخه دا غواړو چې دوی خپل دا فضوله مواد چې دوی په کور کې تولیدیږي، څه چې دوی غایته مواد دي، دا په سمه توګه باندې ځای په ځای کړي. موږ د دوی نه دا نه غواړو چې دوی ځان ته فلش تشناب جوړ کړي یا د ډیر پرمختللې کیناره جوړ کړي. هغه څه چې په هغه کلی کې موجود دي او کولای شي د انسانانو اړیکه د فضوله موادو سره جلا کړي، هماغه څه شی ورنه غواړو. مثلا په یو کلی کې چې لاړ شي فضوله مواد یا دا اضافه کثافات ګډ وډ یوز کړي یا ډیران په نامه په یوز کې پراتی، نو هغه لپاره موږ غوښتنه داسې ورته چې تاسو یو کند دې لپاره وباسي ټول کلیوال په شریکه.
پیسې نه غواړي،
دا اسانه کار دی. دوی یو کند وباسي د اوبو د منبع څخه لري او ټول عمل تخپل انده کثافات او فضوله مواد ټول لوړی هلته اچي. کله چې کند ډکیږي هغه سری بندي بل کند ورته وباسي. او کچیر دغه کند کال ته شپږ میاشتې بعد بیا راوس پړي، نو دا یو ډیر قوي سره دینه جوړیږي چې کولای شي په زراعت کې دغه نه استفاده وکړي. د خوړو ککړېدل د مغه د پټی نه شروع کیږي. کله چې د پټی نه نیولې تر پروسس پورې تر اخیری مرحلې پورې چې دا رسیږي، دا خوړه ککړېدلی شي. مثلا دهقانان د سری په نامه غایته مواد اخلي په پټیو کې شینی، دوی د خپل کلی او منطقې لپاره یو غټ زیان دی، ځکه هلته مچان زی پاغې کینی اماغه میکروبونه ډیرک بیرته راوړي دوی ماشکور ته، ماشومانی مریضان کیږي او به یې ککړیږي. نو د دې حل لاره دا ده چې همدغه غایته مواد دوی راواخلي، خخې کړي، شپږ میاشتې وروسته چې راوباسي نو بیا به دې ته انشاءالله اړتیا ونه لري چې بازار کې کیمیاوي سره واخلي. همدا خپل دې لپاره سره ده او ارزان هم ده.
مننه ډاکټر صاحب.
ویلکم. ورودا.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه ومنه. حقیقت څه د دې ونی پروګرام په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته ځانګړې کړه ده. که څه هم وس وس نړیواله ټولنه افغانستان د نړۍ د دریو فاسدو هیوادونو له لسه څخه مېستلې او د فساد پر ضد پر روانې مبارزې خوښي څرګنده کړې، خو اروپایي ټولنه لا هم اندېښمنه ده. د دې ټولنې په وینا په ځانګړې ډول د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د اداري فساد موجودیت د دې سبب ګرځېدلی چې په ځینو سیمو کې خلک د خپلو حقوقي ستونزو د حل لپاره وسلوالو طالبانو ته رجوع وکړي. په کابل کې د دې ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي دی چې د فساد په وړاندې مبارزه هله مؤثره ثابتېدای شي چې د معافیت فرهنګ له منځه ولاړ شي. زموږ همکار ایمل سنجیده په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د دې ټولنې په اندېښنو مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړو.
ښاغلی سفیر، دا چې وخت مو راکړ څو دغه مرکه وکړو مننه. زه غواړم له دې پیل وکړم چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې لویې ننګونې څه دي؟
د افغانستان دولت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې تیر کال د پام وړ کارونه کړي دي او هیله لرم هغه کارونه چې تیر کال نه دي شوي په روان کال کې ترسره شي. هغه څه چې مونږ توقع لرو هغه پایدار سیاسي پرمختګ رامنځته کول دي او همداراز د ولایتونو په کچه کارونه دي او هغه شمنې چې د بروکسل په کانفرنس کې شوي هغه باید عملي شي.
خا ستاسو له نظره هغه ژمنې چې افغان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې کړي تر کومه بریده یې عملي کړي؟
زیات کارونه شوي او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په کار ده چې زیات کارونه نور هم وشي.
تاسو د هغه څرګندونو په اړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد د موجودیت له کبله کړي او ویلي مو دي چې خلک غیر رسمي محکمو او هن هغو محکمو ته ځي چې د طالبانو له لوري اداره کیږي، ستره محکمې غبرګون ښودلې او دا خبرې یې له واقعیت څخه لرې بللې دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
په پیل کې غواړم دا ووایم چې زه ډیر خوشاله یم چې زموږ خبرې سترې محکمې اوریدلې. افغانان باید په دې پوه شي چې د فساد پر وړاندې مبارزه کیږي. ستره محکمه ضرورت نه لري چې ما ته قناعت راکړي، ځکه له بده مرغه افغانان د دوی له کارونو راضي نه دي او د هغو سرویګانو پر اساس چې ترسره شوي له بده مرغه خلک پر محکمو باور نه لري او ضروري ده چې دغه باور بیا راژوندی شي او هیله لرم چې په دې برخه کې ګټور ګامونه پورته شي. د موجوده سیستم جوړول د خلکو د پښتنو غوښتنو واقعي ځواب دی.
کله موقت ادارې تر اوسه ولیدل شي په پیل کې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د اصلاحاتو مسؤلیت ایټالیا پر غاړه درلود، بیا وروسته د قانون د حاکمیت په برخه کې د امریکا د پراختیا ادارې او اروپایي ټولنې له لورې ګڼې پروژې پلي شوې. فکر نه کوئ د دې پروژو پلي کېدو هیڅ ګټه نه ده کړې؟
که کوم چې د پروژو د تطبیق په برخه کې ستونزې وي او موږ یې له پایلو خوښ نه یو. زیاتې منابع موجودې وي او ګڼې پروژې په لوړ قیمت عملي شوې، خو هغه پایلې چې موږ یې توقع لرله راستره نخلي او موږ باید بیا ارزونه وکړو چې په کومو برخو کې ستونزې موجود وي او په کار ده چې له دې وروسته پر خپلو پروګرامونو تمرکز لا ډیر کړو او هڅه وکړو چې څنګه د فساد پر وړاندې سیاسي اراده لا پیاوړې کړو. یوه مهمه او اساسي موضوع دا چې په دې برخه کې سیاسي اراده نه و او حکومت باید د فساد پر وړاندې د ګټورې مبارزې په برخه کې اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې د ملي والی حکومت او په ځانګړي توګه د ولسمشر غنی واضح شمنې د دې کاروندي کوي چې په دې برخه کې سیاسي اراده اوس رامنځته شوي او هیله لرم چې پراتلونکي کې ملموسي نتیجې ولري.
آیا تاسو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي والی حکومت له اقداماتو راضي یاست؟ ځکه چې تاسو په دې برخه کې د ځینو پروګرامونو مالی ملاتړ کوئ.
لکه څنګه چې مې وویل په دې برخه کې تیر کال ښه کارونه شوي او هیله لرم چې هماغه پروګرامونه په ګټوره توګه مخته یوړل شي او هیله لرم چې ښې پایلې هم له ځان سره ولري.
بیا هغه پروژو سره تماس نیسم چې د نړیوالو لوري مالی ملاتړ کې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې ګڼ بنسټونه لکه چې د مک او د څارنې په څیر بنسټونه رامنځته شول چې تقریبا ډونران یې ملاتړ کوي. آیا تاسو د دوی له کړنو راضي یاستئ؟ ځکه چې د هغو پیسو په پرتله چې مصرف کړي دي کاری کم نه دی.
زه فکر کوم چې په دې برخه کې زیاتې پیسې مصرف شوې خو پایلې دومره نه وې. خو په ورته وخت کې ځینې ګټور کارونه هم شوي دي. د بیلګې په توګه مک ښې لاسته راوړنې لري خو تر دې هم ښه کارونه کیدای شوای. په دې برخه کې اړینه ده چې ښه او له لاسته راوړنو ډک کارونه وشي او حکومت او ډونران باید دې برخې ته پام وکړي.
تاسو د هغو څرګندونو په اړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد د موجودیت له کبله کړي او ویلي مو دي چې خلک غیر رسمي محکمو او هن هغو محکمو ځي چې د طالبانو له لوري اداره کیږي ستره محکمې غبرګون ښودلې او دا خبرې له واقعیت څخه لرې بللې دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت زموږ د تمرکز وړ برخه ده او په کار ده چې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب شي. د افغانستان حکومت او خلک په دې برخه کې زیاته پانګونه کوي او په عین وخت کې هغه کسان چې په دغه بنسټونو کې کار کوي له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. په دغه بنسټونو کې د فساد موجودیت د نړیوال ټولنې د مرستو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو خندنې هم تر پوښتنې لاندې راوستې دي او دغه موضوع زموږ او په ټوله کې د اروپایي ټولنې د اندېښنې وړ ده چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه باید په دې برخه کې ډېر کار وکړي.
د تروریزم پر وړاندې چې کوم کارونه شوي افغان حکومت ترې راضي دی او سترې محکمې دا ویلي چې ګڼ کارونه یې کړي دي او په وروستیو څو ورځو کې د حکومت اقداماتو چې کولی شو پر دوه کالو او شپږو میاشتو د هرات د ولایتي شورا د رئیس د محکوم کېدو د 215 میوند قول اردو د قومندان زنداني کېدو او د کابل بانک د وسامدار بندي کولو څخه یادونه وکړو. خو په این وخت کې د فساد پر وړاندې ستاسو ملایزه هم شته. بل اخره د افغانستان خلک غواړي په دې پوه شي چې د فساد پر وړاندې خلا په کوم ځای کې موجوده ده.
سما په نظر د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې دوه خلاوې موجود دي. یو د مافیات کلتور موجودیت دی چې باید دغه فرهنګ له منځه ولاړ شي او د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل یو نیک اقدام دی او هیله لرم چې په دغه مرکز کې هغه لوړ پوړي دولتي چارواکي چې په فساد تورن دي باید تر څارنې لاندې ونیول شي. او بل خلا دا چې د هغو کارونو ترمن چې شوي او یا هم کوم کارونه چې باید وشي په کار ده چې همغږي رامنځته شي. د فساد پر وړاندې مبارزه دوامداره هڅو ته ضرورت لري. په دې برخه کې ګڼې ستونزې شته چې د حل لپاره زیاتو کارونو ته اړتیا ده.
تاسو د یوې خلا په اړه وویل د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو فکر نه کوئ چې د مافیات فرهنګ له منځه وړل به ستونزمن وي؟
زه په دې پوهیږم او درک کوم چې دا یو لوی ستونزه ده. نو ځکه په دې برخه کې د سیاسي ارادې موجودیت حتمی خبره ده. اما سیاسي اراده یوازې یو کس پورې اړه نه لري، ټول دولت پورې اړه لري او د سیاسي ارادې موجودیت له لوړ پوړو چارواکو نشه تخلي. خو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مافیات فرهنګ له منځه وړل ضروري خبره ده. که په نویو ملاسیزه کې چین ته وګورو، کومې ستونزې چې اوس افغانستان سره مخامخ دی هغوی هم ورسره مخامخ ول. خو هغوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړ چې د فساد پر وړاندې مبارزه لول وړپړو چارواکو لکه وزیر والی چې په فساد تورنو له هغه یې پیل کړه او که په هماغه ډول په افغانستان کې هم اقدامات وشي ښه نتیجه به ورکړي.
دروستي پښتنې په توګه کې د څو پښتون د افغانستان د ملي شورا ځین غړو ستاسو سرګندونه د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله بللې ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
خوښ یم چې زموږ پیغام ترلاسه کړي او هغه یې اوریدلې دی.
د اروپای ټولنې سفیرو چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې شو پرمختګونو او ستونزو ته اشاره کوله. دا هم د یادولو وړ ده چې دغه ټولنې په افغانستان کې د فساد پر ضد یو کمپاین هم پیل کړی چې پکې پر بیلابیلو ادارو تمرکز هم کیږي. په کابل کې د دې ټولنې په یو بیان کې ویل شوي دی چې د مارچ میاشتې له 8 نیټې نه د اپریل میاشتې تر 2 نیټې به د دوی د کمپاین تمرکز د افغانستان پر عدلي او قضایي سیستم وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادي رادیو نه.
خدي